نه په جیشو احمد شپریم دا سجی رڑو دا دی سات پخ پراوانه که ستاسو کوربا السلام علیکم مخی تردی چرخ پراوانه مطالب تاسو تماریفی کرم خبرونه د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وای چې د طالبانو قمندانان شخصي زندانونه لري. ریچارد بنټ نن دا خبره ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وکړه. د وویل چې دی په افغانستان کې د کابل پلچرخي زندان، د کندهار زندان او د بامیان زندان ته ورغلی دی، خو د طالبانو د قمندانانو شخصي زندانونه یې له نږدې نه دي کتلي. ښاغلی بنټ په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په دغو زندانونو او د طالبانو د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره بد چلند کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دی دا خبره د هغو راپورونو په استناد کوي چې پکې له داسې کسانو سره خبرې شوې دي چې په دې زندانونو کې بندیان وو. افغان سوداګرو د هند له ځانګړي استازي سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې سوداګرو ته د هند د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپلې ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې لیکلي په بهرنیو چارو وزارت کې د هند د ځانګړي استازي جی پی سنگ او افغان سوداګرو ترمنځ په غونډه کې د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو پر زیاتوالي او افغان سوداګرو ته د هند ویزو په برخه کې د ورکړې پر اسانتیاو خبرې وشوې. باختر خبري اژانس لیکلي د هند ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي هند لیواله دی چې له افغانستان سره د چابهار بندر له لارې سوداګرۍ ته وده ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل فیسبوک پاڼې په یو پیغام کې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي. ښاغلي کرزي په دې پیغام کې د افغانستان پرمختګ د ښځو او نارینه وو په مانداره ګډون پورې تړلی دی. بل لور ته د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه کې لیکلي افغان میرمنو په تیرو څلورو لسیزو کې ډېر قربانۍ زغملي دي. د هغه خبره د افغانستان په پرمختګ کې ښځې او نارینه دواړه ونډه لري. په ماسکو کې د امریکا سفارت په یوې خبرتیا کې په روسیه کې میشتو امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکو 48 ساعتونو کې دی په لویو غونډو کې ګډون نه کوي. د امریکا سفارت دا خبرتیا پرون پر خپلې ویبپاڼې خپره کړې او پکې ویل شوي چې په راتلونکو دوو ورځو کې په ماسکو کې پر لویو غونډو د احتمالي بریدونو ویره شته. په خبرتیا کې وړاندې راغلي سفارت داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ترهګر پلان لري چې په ماسکو کې لویې غونډې چې کنسرتونه هم پکې شامل دي په نقشه کړي. په خبرتیا کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اوکراینی او ترکی رسنی خبر ورکوي چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن ترکیې ته رسېدلی دی. دی به هلته له خپل سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري او له هغه سره به د روسیې د جګړې دفاعي همکاري او د اوکراین د خوراکي موادو د صادراتو په تړاو چې د تورې بهیرې له لارې انتقال شي خبرې وکړي. د اوکراین جمهوریت ریاست وایي چې دواړه مشران به همدارس د اوکراین د سولې د پلان پر هغو لسو ټکو هم وشخي شي چې کیف چمتو کړي دي چې ورسره د اوکراین جګړه پای ته ورسي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی یا پلاوی یا یوناما په وینا واوري که پر ښځو د طالبانو له لورې لګېدلې بندیزونه لرې نه شي افغانستان به له نورې انزوا سره مخامخ شي. له طالبانو د ښځو یوه عمده غوښتنه:
اسلام ښځو ته تعلیم اجازه ورکړې ده، خو موږ ګورو چې درې کاله وشول مکتبونه د نجونو په مخ باندې بند دي.
په دې خبرونه کې به د ښځو په وینا دا هم واوري:
خوشنود یوازې د وهلو ټکول نه دي، کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالت کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشنود ده.
د دې خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې.
د ازادي راډیو خبری ټولګه:
یوناما وایي که په دې هیواد کې یعنی په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو لګېدلې محدودیتونه لرې نه شي نو افغانستان به د لا زیاتې بېوسلې او انزوا له خطر سره مخامخ شي. یوناما د مارچ 8مې له ښځو سره د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره کړې اعلامیه کې ویلي په داسې حال کې چې نړۍ سږ کال د مارچ 8مه پر ښځو پانګونه وکړي تر شعار لاندې لمانځي چې په افغانستان کې دا حالت برعکس دی. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما په دې هیواد کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار کړی. یوناما د مارچ اتمه د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دوی په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غواړي چې پر خزو او نجونو محدودیتونه پای ته ورسوي. که نه نو د اعلامیې په ټکو دا هیواد به د لا زیاتې بېوزلۍ او څنډې ته کېدو له خطر سره مخامخ شي. په اعلامیه کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا او تنبایواله قوله ویل شوي. په داسې حال کې چې سږ کال د ښځو نړیواله ورځ پر ښځو پانګونه وکړي تر شعار لاندې نمانځل کېږي، خو په حواله یې افغانستان کې دا حالت برعکس دی. اغلی او تنبایوا زیاته کړې دا بیا زړه بوږدوونکي ده چې موږ په افغانستان کې دقیقا برعکس حالت وینو. یوه قصدي او ناورین زیږوونکې پانګونه چې ښځو او نجونو ته د پام وړ زیان رسوي او یوازې د تلپاتې سولې او سوکالۍ پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. یوناما دغه شان د واکمنو چارواکو له لوري چې طالبان یې د اسلامي حجاب نه مراد کول بولي په تور د وروستیو ځپونکو اقداماتو په اړه ویره څرګنده کړې چې د خپل سری نیول کېدو د ویرې له امله مېرمنې لا نور انزوا او ګوښتوب ته اړ باسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د ځانګړي استازي الیسون ډیویډیان له قوله ویل شوي چې د افغان ښځو نجونو لپاره فضا په اندېښمنوونکي چټکۍ سره د تنګېدو په حال کې ده او په دې توګه د جګړې بېوزلۍ او انزوا له یوه ناوړه دورې څخه د افغانستان د وتلو چاره ستونزمنه کېږي. یوناما دغه شان ویلي چې په افغانستان کې د بدلون د رامنځته کولو لپاره افغان مېرمنې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یوناما د تازه اعلامیې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې د افغان ښځو او نجونو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ موضوع بللې او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه خوندي شوي. خو یو شمېر افغان مېرمنې وایي د طالبانو دا ادعا نه مني، ځکه د دوی په ټکو اسلام ښځو ته د زده کړو اجازه ورکوي خو طالبانو له نجونو او ښځو د زده کړو حق اخیستی. د کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي
د طالبانو ادعا ده په اړه ښځو ته اسلامي چوکاټ کې حقوق ورکړي دي کاملا غلطه ده، ځکه اسلام ښځو ته تعلیم اجازه ورکړې ده، خو موږ ګورو چې درې کاله وشول مکتبونه د نجونو په مخ باندې بند دي. نجونې نشي کولی چې پوهنتونونو مکتبونو ته لاړ شي. همدارنګه دولتي ادارو کې ښځو ته اجازه نشته ده چې کار وکړه. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې طالبانو باندې فشار راوړي تر څو نجونو پر مخ باندې مکتبونه خلاصې او نجونو ته او ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د مارچ اتمه له ښځو سره د پیوستون نړیواله ورځ ده. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته دا ورځ په افغانستان کې په رسمي ډول نن مانځل کېږي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د کار او زده کړو په ګډون په افغان مېرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما ویلي د واکمنو چارواکو لخوا لګول شوي محدودیتونه د بشري حقونو له هغو مکلفیتونو سره په ټکر کې دي چې پر افغانستان یې د یو غړي دولت په توګه عملي کېدل الزامي دي.
په افغانستان کې له ښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور خشونتونه هم کېږي. په غزنی کې ګڼ شمېر مېرمنې وایي ښځو ته له وهلو ټکولو پرته جایز حقونه نه ورکول خشونت او زور زیاتی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی یو شمېر مېرمنې په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتی هم کېږي. دوی وایي ښځو ته فکري، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغې سره خشونت بلل کېږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکري، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودې او ورځ تر بلې به پسې ډیریږي. د یو خصوصي پوهنتون استاد طاهره لنګری چې ځان د غزنی ښار د نواباد سیمې راپېژني، دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول خشونت بلل کېږي.
از ما په نظر خشونت یوازې د وهلو ټکول نه دی. کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالت کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي، نو هغه هم یو خشونت ده. مثال یو مېرمن ده غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوای وسي، دا هم یو خشونت ده. او مثال کوم یو نجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي سربېره له دې چې زمینه ورته مساعده ده، بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کېږي، دا پخپله هم یو خشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تورپیکی هم ځان د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکي راپېژني. دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول زور زیاتی ورسره کول وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دی چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کېږي. خو د دې تر څنګ د ښځو نور ځورونه هم خشونت او زیاتی دی.
خشونت زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو مېرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کېږي، بلکې خشونت دا دی چې د هغې حقوق پایمال کېږي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترنه اخیستل کېږي، یا هم د وظیفې حق ترنه اخیستل کېږي. دا خپله یو خشونت دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له ښځو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تلی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي. که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تلی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډېر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولی سو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو، د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای سي.
کولای سو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي چې هغه د ښځو پاک لبانی دي، هم د نارینه او پاک لبانی دي، دا خپل ځان باندې عملي کو او خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت له منځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
تاسو له پیغامونو
دا یو د ښځو لپاره د افغانستان کې یوه سخترینه ورځ ده چې ښځې تېروي. په دې اساس چې ځکه اوس نه درد شته، دی نه کار شته، نه وظیفه شته. دا خپله مې چې پخوانی جمهوریت وکې ما یعنې وظیفه درلودله، نو اوس هغه خو بیا هم ښه وه. دقه چا خبره د معاشرتم د ښځو لپاره بیا هم ښه وه. اوس وخت کې بیخي سخته شوې ده، ځکه نه وظیفه شته، نه درسونه شته، دي نه کار وظیفه خپله. نه هغه وخت
ښځو نړیواله ورځ د ټولو ښځو ته په ځانګړي ډول افغان غیرتي پتمنو مېرمنو ته مبارک وي. په اوسنی حالاتو کې افغان مېرمنې د پخوا په نسبت له ډېرو تکلیفونو سره لاس او ګریوان دي، نو زموږ هیله له مورونو څخه دغه ده چې زموږ ملاتړ وکړي، او له حکومت څخه مو هیله دغه ده چې زموږ ته هغه حقونه چې خدای پاک راکړي دي بیرته راکړي، او پر روان کال کې زموږ پر مخ باندې تعلیم او کار دروازې پرانیزي.
د مارچ اتمه خو چې د ښځو له ورځې سره سمون خوري، زه خپله د کابل پوهنتون د فارماسي فاکلټي محصله یم. ما یوازې یو کال درس ولوست، دوه سمستره، بیا بل کال کې دغه پوهنتونونه بند شول. فعلا خو د درس او اجازه نه لرو، یعنی یوازې هغه یو کال مو ویلې او په ډېرې خوشحالۍ سره چې اوس موږ نشو کولی چې لاړ شو پوهنتون ته د درس لپاره. سره له دې په ډېرو زحمتو باندې ما خپله د فاکلټي ته ځان کامیاب کړ. ډېرې زیاتې ستونزې مې لرلې، او مثلا ډېر زحمت هم درس ویلې، دولس کاله مکتب، بیا یو کال امادګي د دې لپاره چې پوهنتون ته ځان کامیاب کړو. خو زه خپله داسې فکر کوم چې اوس هغه ټول زموږ زحمتونه له اوبو سره لاهو شوي دي.
او د افغانستان اسلامي امارت څخه مې د یوې افغاني خور په صفت او د ټولو ښځو په نمایندګي غوښتنه دا ده چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې د افغانو نجونو پر مخه پرانیزي، نو دا به د موږ لپاره یو ډالۍ وي، او هغه ورځ به د ټولو افغانو ښځو لپاره اتم د مارچ وي.
له ماشومتوب د ښځو له نړیوالې ورځې سره بلده یم، خو په دا وروستیو وختونو کې یعنی اوس ښځې سیدي هیڅ اهمیت نه لري. دغه ورځ نه لمانځي، ځکه کله چې سختۍ ډېرې سي نو بیا له چا هغه خپل اهمیت هم هیریږي، او فکر کوي چې زه رښتیا هم هیڅوک نه یم. نو دلته ښځو ته دغه ورځ یوه عادي ورځ ده. په دې ورځ باندې موږ هیڅ داسې مراسم نه لرو، او نه حتی ښځو انته ویلی سو چې دا ورځ مو مبارک سه. دلته په کلي کې په اطراف کې ټولو ته د یوې عادي ورځې پرته نور هیڅ هم نه ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بده اخبارونه که دونی په پیل کې د بلوچستان کلتوري ورځ و. دونی په پای کې د مارچ 8 د شزو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه آرزو یو شمېر مقالې لیکلي په دې اړه مې د دوی نظر اخیستی. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د بهیروالو په اړه مې د منلې شاعرې پروین ملال نظر پوښتلی
چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي.
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو.
ډېری لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو و دې ته زړه کړی دی چې وغونډې ته راشي او ګډون پکې وکړي.
شعر لرو
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي.
د یو شمېر نور مطالبو ترڅنګ د یو کتاب پاڼې اړو.
د حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان
د مارچ دویمه د بلوچانو کلتوري ورځ. د بلوچانو لویه برخه په بلوچستان، افغانستان او ایران کې ژوند کوي. ځینې بلوچان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډېر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي. له تیرو 8 کلونو راهیسې بلوچان خپله کلتوري ورځ نه هیروي. د دوی په باور د مارچ په 2 د کلتوري ورځ له لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم و رواج بې خبره پاتې نشي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې 2 نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچي قومي کالي اغوندي، بلوچي خواړه پخوي، بلوچي سمندري شیرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ له لمانځلو څخه یې مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ 2 د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوڅان راغونډېږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړېږي، ادیبان راټولېږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډېږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. د وایل حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په 4 عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل ته هم ورسوي.
بلوچان لنه کلونو را په دې خو د مارچ په 2 خپل کلتوري ورځ لمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچان په دې ورځ هڅه کوي چې له جامو نیولې تر سندرو او وطنونو پورې د خپل کلتور رنګینې خواوې له نورو سره شریکې کړي. د بلوچانو کلتوري ورځ د اونۍ په پیل کې وه او د اونۍ په پای کې د ښځو نړیواله ورځ ده. لې وی خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلې يم چې د مارچ د اتمې په مناسبت یو شمېر مقالې لیکلې دي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
جمعه د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي، نندارتونونه پرانیستل کیږي، آنلاین بحثونه کیږي او نورې هڅې د دې لپاره کیږي چې د ښځو کلتوري، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یادې شي. دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري، دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري. لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شوه. وروسته چې بیا کله په 1912 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ، د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمانځل شوه. خو له نن نه 23 کاله مخکې دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري د یوې نړیوالې ورځې په توګه تصویب شوه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمېر اغیزمنې افغان میرمنې معرفي کړي. دا مسولیت کې سلیکوالې پاکیزه آرزو منلی او یو شمېر مخکښې ښځې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د کومو میرمنو په اړه مقالې لیکلي.
په دې کې ما چې کومه ښځې معرفي کړې دي، پکې اغلې ارواښاده معصومه عصمتي وردګ ده، اغلې صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سرایا ده، اناهیتا راتبزاد ده چې همدارنګه مونږ یې خواته د پښتونخوا په خدای خدمتګار تحریک کې ځینې غړي وې چې هغوی هم ادبي برخه کوله، هم یې په اصطلاح یو نوی ټولنیز کار هم کول. یو څه ناڅه کوو سیاست هم نو بشره سعیده بشرا بیګم ده، الف جانه خټکه ده، میرمن نسیم ولی خان ده. دا ما انتخاب کې په سیاسي برخه کې او غوښتل مې چې د دې باره کې خبرې وکم. ما د ښځو نومونه اورېدلي وو، عمره ډېرې مې نه وی لوستې، خو چې ما کله په دوی پسې اوس هغه څېړنه وکړه یا مې کوشش وکړو چې ډېرو موادو ته لاسرسی پیدا کړم، دوی واقعاً د ما له تصور نه هم ډېرې لوړې وې او بېحد ډېر عالي کار یې کړی. د خپل وخت کې چې کوم مسؤلیتونه دوی ته سپارل شوي وو،
تاسو د کومو مراجعو په اساس باندې د دې میرمنو په باره کې لیکنه کړې ده؟
چون زه له هېواده لرې یم، ما کتابونو ته ډېر لاسرسی نه و، خو ما ځینې دوستانو ته او هغه شناخته پېژندل شوي استادان چې زه ورسره یم، ما هغوی سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکیرې چې د مېرمنو په هکله لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه، هغه د کتابو پی ټی ایف چې و هغه ما ته راغی، او همدارنګه په ځینو فیسبوک پاڼو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا تاریخي لحاظ ډېر معلومات لري، زه د هغې سایټونو ته هم لاړم، فیسبوک پاڼو ته او نورې داسې ښې مرجې وې چې کافي ښه معلومات پکې وو، خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډېر سخت و. ما ډېر زیاتو مراجعو ته کوشش وکړو چې زه ډېر ځای ته لاړه شم تر څو وکولی شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعا دغسې څه وو. او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات تر ډېره حده کره وو، او ډېرو چې لیکل کړي وو په دې اشخاصو هغه ډېر مشترک خبرې همدغه وې چې ما پخولو د پېژندګلوۍ کې راواخیستې.
په دې میرمنو کې ځینې معاصرې دي، یعنې په روسیو کلونو کې ژوند کړی دی، لکه میرمن معصومه اسمتی او لکه میرمن ولی خان، چې د دوی په باره کې معلومات هم آسانه دي. لیکن د ځینو نورو کسانو په باره کې لکه د ملکې سرایا سره لدی چې ډېره مشهوره ده او ډېر کار یې کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له سختۍ سره مخامخ نه شوي چې د داسې یو شخصیت لکه ملکې سرایا په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل، دا یو بدمرغي ده. ما یوه وړه مقدمه لیکلې وه، ما په همدې موضوع ته اشاره کړې وه. په هغې مقدمې کې ما دا ویلي وو چې کله چې تاسو په تاریخ کې ګرځئ، البته تاریخي کتابونو کې ګرځئ، تاسې داسې هېڅ هم نه پیدا کوئ چې تاسې له هغه څخه یو څه اغز کوي. دا سوال ما ته خپله هم ډېر جالب وو چې ولې د دې ښځو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې، خو د دې باره کې هېڅ هم نشته. فقط یو دوه یا درې کرښو کې د یادونه سیده ما ته ډېره سخته وه. د ملکې سرایا په باره کې معلومات پیدا کول واقعا ډېر سخت و، خو خوشبختانه ځینې داسې معلومات ما پیدا کړو له استادانو څخه چې کافي ډېر معلومات پکې و. مخصوصا د ملکې سرایا یوه مرکه ده چې هغې په له فرانسوي ورځپاڼې سره په هغې وختو کې کړې وه. په هغې مرکه کې کافي ډېرې پوښتنې دي او د ملکې سرایا د فکر او د پوهې او د هغې کوم سیاست یا کوم پروګرامونه چې درلود په هغې کې ډېر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې دی او سایت په کې هم کافي ډېر نوي معلومات دي ملکې په حق نه وو چې ما د ټولو نه استفاده وکړو.
تاسو سیاست مدار میرمن مورا انتخاب کړی دی، لیکن ځینې نور سیاست مدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډېرې مهمې دي، لکه زرغونه انا، نازو انا، لکه د میوان ملاله او ځینې نورې. نو دغه کسان چې اوس تاسو ما ته وویل چې تاسو انتخاب کړی دی، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دی او کنه؟ ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې دا د ما خپل انتخاب و، ځکه ما دوی ته وویل چې زه دغه ښځې چې دي زه د دوی له نومونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثره یم. داسې نه ده چې د نورې نه دا سلسله په همدې یولسو دولسو نو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې میرمنې زه معرفي کړم. دا چې زما څومره وس رسېږي نشم ویلی، خو زما بسنه په همدوی نه ده. او د تېر تاریخ په باره کې چې دا د سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړو، د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم دې باره کې ما په هغه مقدمه کې ولیکل چې د دې ښځو په باره کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې. دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هېڅ کومه یوه رسمي وینا نشته. یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن پنځوسو نفرو ته یا لکه ملکه سرایا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته، دغسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړي. یعنی دوی هغه رسمي
خو بخښي، دا خو د زمان هغه ده تاثیر دی، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملکې سرایا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوې وه او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوي وو. سه وین مرکه یې
خبرې شوي دي، مثلا د هغوی هغه پالیسیانی څه چې وو هغه ټول ویل شوي دي. احمدشاه بابا، میرویس نیکه یا همداسې د تېرې زمانې له دغې اتمې پېړۍ وروسته چې ما وکتل له میرمن ګوهر شاد مخکې موږ داسې کومه میرمنه نه درلوده. یا شاید ما سره د کتابو کمبوتي وه، او یوه هغه ډېر کار چې کړی ګوهر شاد بیګم وه په تیموري حکومت کې، چې هغې ماغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی، یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي، دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي. مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي، تر دې زیات د دوی په باره کې څه نه دي لیکل شوي. یا ته مثلا دې باره کې کوم نوې جلا صفه نشته یا دې باره کې کوم جلا کتاب نه لري.
نو او بخښه نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار د تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ځوان باندې نوې شان را پیدا شي. مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان میرمنو کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د ډېر تاثیر و، د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډېر تاثیر و. خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي. څرنګه د دغو مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ده چې یو څه ډېر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک رو پیشن؟
بالکل، دا خو اړتیا ده، دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای، او زموږ تاریخ لیکونکو یا د موږ څېړونکو دا کار خو باید په هغه وخت کې کړی وای، چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاسور له انقلاب نه مخکې دوران خیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات و او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړي وای. خو اوس د سل له انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله، باینه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده چې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو. په هغه مقدمه کې ما همدا وویل چې ولې نسته، ولې د ښځې داسې ګمنامې دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي، ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي، ولې هغه د هغې په باره کې ولې موږ د تاریخ کې جلا فصل نه لرو، ولې د هغې باره کې خبرې نه دي شوي. نو دا خو ډېره مهمه ده. خو په دې وروستیو ورځو کې د فیسبوک په پاڼو او په ځینې سایټونو کې سات سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي. او غازی امان الله خان په مور باندې دوی ډېره مفصله لیکنه کړې ده، او ما خپله همدا مېرمن مې هم په لیست کې ده. انشاءالله هغې باندې مې کار شروع کړی غواړم. دا معرفي کوم د هغو په معلوماتو په اساس، او که چیرې زمینه سازي کېږي یا اوس هم وخت وي، موږ د هېواد نه بهر یو، باید د دې ښځو باره کې ډېرې خبرې وشي. او زه داسې نه پوهېږم، ول داسې اټکل کوم چې خاصتاً دا خلک د صحنې نه ایسته شوي. زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی، دوی داسې ګمنامې نه وي، دوی داسې بې حرکته نه وي، دوی دونه بې استعداده نه وي. خو دا چې د ټولنې کې حساسیت و، یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي چې یا د حساسیتونو مخه، البته دا زما خپله شخصي اندازه ده، یا د حساسیتونو مخه ونیسي، او یا نه پوهېږم مصلحت به و وخت چې وګورې د استاد سیستاني د امان الله خان د مور باره کې ډېرې زیاتې خبرې کړي، مګر دا په تاریخ کې نشته.
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته سګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم همغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازوانا، لکه زرخونانا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمد شاه بابا یې بنسټی شوی ده، له هغه وروسته یا د میر هوتکیانو له تحریکه د نازوانا او د زرخونې انا او د بیا وروسته د میوند د ملالې له نومونو وروسته، ورو ورو دا نومونه په ځای دي چې زیات شي کم سوي دي په تاریخ کې. همداسې نه؟
بالکل بالکل.
له لیکوالې پاکیزه ارزو څخه مننه. د دوی مقالې د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لورې په خواله رسنیو کې خپرې شي. د بهیر په خپله تېره غونډه کې د شاعري او لیکوالي پروین ملال ستاینه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې وړانګې مې باهو او ټوله شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې، او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. لاغلی ملال څخه مې پوښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څرنګه وه.
ما ته د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ما ته یې نیولې وه، یا زما د کتاب په هکله یې نیولې وه، داسې یوه پوښتنه پیدا شوه چې زما د وطن لونه به په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت دغه یون په دومره ګڼو ستونزو کې په دومره لنډ وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هر یوې ځواک ته متوجه سوم، په هر یوې جلا جلا ونازېدم. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هېواد څخه د باندې دي او په هیواد کې د نن دی ماته د یوې شیزی په توګه دا معلومیږي چې دوی هر یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافري خپله لوی ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پرې رسول هله بې. په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسګونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلود، هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي، او د نورو ټولو څخه، هر یوه یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري، هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي. هر یوه ګڼې ستونزې لري، زه پوهیږم. نو زه د دوی د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالۍ لري.
داخلي ملال نصر می د میرمن ادبی بهیر د غونډو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
ته چیرې موږ د ښځینه قشر د وروستیو څو کلونو بې شمېره ستونزې د ژوند په هره برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه یې په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبی بهیر د غونډو ارزونه وکړو، نو یوه داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزر ماتې کوتري په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي، او د دوی د هر یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې، او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایي لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
له اخلي ملال څخه ډېره مننه. د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی، دا شعر به سره واورو. بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خپرونه کې تاسو ته لرو.
زما افغانې لورکۍ، بېګا د ستورو تر سبا پورې په سپینو سپینو ځلېدونکو څوکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله، د خپلو وړانګو یې تراشلې تا ته، د قلمونو څوکې د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته، د پاڼو سپینه نړۍ ښکلي بابونو سرلیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکۍ، زما افغانې لورکۍ، زما دردېدلې، زما معصومې لورکۍ، ستا تر حیا، ستا تر وقاره ځارسه دا تخت، دا تاج تخت او ګدۍ ستا په پوړنې به لاسونه کښېږدي. د سپرلي سپین ګلونه سپوږمۍ به غېږه ورکړي، ښکل به یې کړي ستا د پوړنې غبرګې څوکې د وقار او سپېڅلتوب حدونه. بیا به د خپل جبین د رڼا څرکې او د سیورو د رنجو شېبې ستا پر کمیس وشیندي. ترخې شېبې به د وخت ترکان اره اره کړي، سپېدې به ستا اوژو ته سر راټیټ کړي، د سهار لمر به د سپېدو د ګلابي رخسار ښکلونه واخلي، او ستا پر سر به زرینو څاڅکو تړم باران وکړي. اسمان به ستا د کتابونو بکس کې ستا په لاس کښلو د ښکلا او سپېڅلتوب تورو ته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي. دا وخت به تیر سي، د زمان سیند ته به ولویږي، ساحل به توی کړي ستا لمن ته د کره غمیو ډکې لپې، اسمان به وخاندي په شونډو کې به وتا ته راوړي د بوډۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه. ورځې به وچې سي، یوه یوه به ورژېږي لکه په مني کې د ونو پاڼې، بیا به یې باد او باران د فنا غېږته یوسي. ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم، زما وزړه ته د درد څړکې راوړي، زما اروا ځوروي. نور مې درد منه او اروا مه ځوروه، نور مې درد منه اروا مه ځوروه. زما افغاني لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، ته د بلخي او د ملالې لور یې، ته د نازو او عایشې شعر یې،
ستا د سر سپین پوړنی د گوهر شاد د تاج ستا د لمنی افات د زرغونی د غیژی وارخطا کیږم د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله شمع چې تت سی لوګی د هسک سکو ته قدم واخلی سهار ته لاس ورکړي ورځې راویښې کړي د روڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي زما افغاني لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله وارخطا کیږم تلولی کیږم
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شو دی. دا په زابل کې لومړی ادبي بهیر دی چې پیل شوی. د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم زبیح الله شفق دی. له دوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډې له کله راهیسې شروع شوې.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډې له تیرې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې دي.
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولې شئ؟
په سورغر ادبي بهیر کې تر دې مهاله پورې ګڼ شمېر ادیبان، لیکوالان او شاعران برخه اخلي. تر ډېره پورې تعداد سل ته رسیږي، خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي. البته که چیرې نورې غونډې هم زمام وکړي، نو زموږ په اند باندې، زموږ په نظر باندې، په کوم نظر چې موږ ورته ګورو، شاید چې د ګډونوالو شمېر نور هم زیات.
دا غونډه هر هفته کوي، هر اونۍ؟
د سورغر ادبي بهیر مشاعره هفته کې یو ورځ، یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي، چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان، شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي.
له شاجوی پرته د نور کومو سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجوی لسوالي شاعران پکې برخه اخلي، پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران، لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي. مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو ولسوالیو څخه، د ډیرو پروتو سیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي. چې تر دې مهاله پورې په شاجوی ولسوالۍ کې او عموم کې په زابر ولایت کې کوم ادبي بهیر نه و، نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت په راپیلېدو سره په زابر ولایت کې ډیری لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو په دې ته زړه ښکلی دی چې غونډې ته راشي او ګډون پکې وکړي.
په دې سره ژمی کې د بهیر پیلېدل خو یو څه سنسمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخه ده، سړه ده، ورښتونه هم پورسوي کې سوي دي. که څنګه
کوم حال چې موږ دغه بهیر رافایل کې ډېر سنګي سره مستر کې جوړي ولې او موجوده ولې، خو د وخت په تیرېدو سره دغه سنګي حل شولې. ځینې د ورښتونو له کبله په لومړي سر کې د ګډونوالو شمېر لږ ولو، همدارنګه موږ نورې مالي سنګې درلودې، او ځینې ملګري را سره همکار سول، همدارنګه ځینې لیکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودې توحسولو چې دغه خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ شو.
تاسو یوازې مشاعره کوئ په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لرئ؟
نه یوازې مشاعره، محترم شبیا صاحب، په دغه بهیر کې موږ پر مشاعره سربېره ویناوې هم وایو، همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنې وایي، همدارنګه چرنیز لیکنې وایي، شعرونه ویل کېږي، همدارنګه پر ویسې باندې معلومات وړاندې کېږي په جغرافي لحاظ باندې. پر دې سربېره پر هره برخه کې په دغه مشاعره کې موږ مخته ځو. یوازې تمرکز مو پر شعر باندې نه، بلکې ویناوې هم پکې ویل کېږي، لیکنې هم پکې ویل کېږي، او ورته نور موضوعات هم پکې ویل کېږي.
د دې مشاعرو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي؟
تر دې مهاله پورې خو داسې خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی، خو په راتلونکي کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالۍ نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړې ده چې په راتلونکي کې به زموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي. نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو
چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو د شایو ولسوالی او د زابل ولایت د ادیبانو لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو چې زموږ د غونډو او مشاعرو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سرغر ادبي بهیر لغړی زبی الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمی په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغرای تود دی. د خپرونې په دې برخه کې د انزورګر شاعر عمان نیازی یو غزل له دوی څخه اورو چې واوره پکې اوبه کېشي.
لکه واوره په دې لار کې به اوبه سي، لکه واوره په دې لار کې به اوبه سي، یو سړی دی انتظار کې به اوبه سي، ستا پر غږ مری مری تڼا کې ناست دی، په دې واوره اخیستې تار کې به اوبه سي، یو ګلاب سرخی رسکه شوه بڼو ته، مه یې پوښته په اظهار کې به اوبه سي، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه په سیوري د انار کې به اوبه سي، دې جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، دې جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، وایې غاړه د بهار کې به اوبه سي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اداس د کپ په دریمه د 22 کلونو په عمر له اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اداس اغېز د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریدا سیال راپور لري.
د پنکج اداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غک مینوالو او دوستانو په خپل رسنیو کې له هند تر افغانستان، له لندن تر امریکا او ټولې نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودی په انستګرام ولیکل دا لویه زایده او د ده د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اداس د کپ په دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په 12 بجو په روغتون کې سا ورکړه. د نومړی ځل د 1980 کال په نوړیو کې پر سټیج سندرې وبللې. هغه وخت یو اوریدونکي د ته یو 50 هندي روپۍ ورکړې. څلور کاله وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبله زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ویلسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندي فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنی جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپله کړه. دا اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نه شو. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستې. په نیوجرسي کې جایزې ترلاسه کړې. آن د امریکا د هنر د اکاډمۍ له لوري جایزه اخیستې. همداراز د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د ده په برخه شوې دي.
د پنکج اوداس په اړه مو راپور اوریده. د دې پر مړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشحالي څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندرې بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وایي چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندرې بللې.
د محفل برادرای اهل اونود که میرفتم اونجا باز ما میخوندم آهنگای شکری بود.
کتن هرا گزر اولی دور سات چلو، کتن هرا گزر اولی دور سات چلو، بہت کڑا ہے سفر، تھوڑی دور ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور
ساتھ. شاغل محبوب آزادی راڈو تھا وویل چپ افغانستان کے د غزل او سنې موسیقي د پنکج اوداس ل برکت راځي چې شوی ده
غزل سروي از هندستان پاکستان مسلمان کونسه می دي سان هون نور جهان فريده خانوم
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به ویل افغانستان ترتلل لکه مهدی حسن نور جهان فريده خانم امانت علی خان او طلعت محمود خودوی د خاصو خلکو په مینس کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکچوداس ډیر عام کړ ځکه چې د غزل ساده وای غزل په داسې ریتم او میلودی ووایي چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه وو او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نام تو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وای موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راز پړي سول راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سدی رادیو ادبی مجلې د دې خبرونې په وروستیو کې د یو کتاب پاڼې راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي پاړې خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیار سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي ښاغلی نسیم حجازی سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي خو هم ډېر څه له په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د درې هیوادونو سیل راباندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس راباندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه راباندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته ږدي. د دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار د دن راباندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو د ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روزې د دن راباندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي، او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یو اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکه نوموړی د دې درې وادونو، یعنی چې دا د تللې د ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې وادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېر جالب خبرې لري چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دې دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو، او هم په لنډ وخت کې د یو پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازه د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږیږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حفیظ او شیرازي له ژوند او فن نه مو هم خبرې. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی پخپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم، او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو له وتا کرا ووتو پلانې ځای ته ولاړو، بیا موږ د پلانې تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو او د غلط دن وروسته بیرته اتاق ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هندي وګړو په اړه، د هندي مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلې او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زویر شفیقي ته خیر ورکړي چې داسې ګټور آثار پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې ونې آزادی راډیوي مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
زماتور پتا جنت دے ماد پار پریختے زما کور پتا جنت دے ماد پار پریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے مور خوکی مور
پایزان در تلوگے کرم کجان در تلوگے کرم مالو زر درنا قربان کرم کخ پل سر درنا قربان کرم
ساعت